په دې خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور مرستندوی ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید په سختو ټکو وغنده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسیب برید په سختو ټکو وغانده او هغې ټکان ورکوونکی وباله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویان سټیفن دوجارچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید په کلکه غندي او زیاته کړه چې د مرستندوی ادارو چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو ښځو، سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي، دفترونه او شتمني باید هیڅ کله په نښه نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري مرستو د کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر اکبر هم په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسیب برید وغند او هغه ټکان ورکوونکی وباله. د سیف د چلډرن د ماسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازان وویل درې افغان کارکوونکي په دغه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. هغه هم دغه حمله په سختو ټکو وغندله. سیف د چلډرن دغه حمله غندي. مرستندوی کارکوونکي هیڅکله باید په نښه نه شي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاني تېره شپه د حملې تر ختمېدو وروسته وویل
پنځه کسان چې درې د یادې ادارې کارکوونکي وو، یو ساتونکی وو او دوه نورې مامورین وو، دا شهیدان شوي. همدارز یو ملکي وګړی شهید شوی او یو ازبک امنیتي سرتیری شهید شوی دی.
د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. په دې پیښه کې پنځه سره برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې د وژل شوو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې حمله کې چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي یوازې د څلورو امریکایي اتباعو وژل کېدل او دوه ټپي کېدل یې تایید کړي دي. له دې مخکې نوموړي په دغه حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته یوازې دومره ویلي و چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه و ښودلی. افغان چارواکو ویلي چې د وژل شوو څوارلسو بهرنیانو یولس د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت کارکوونکي وو. د دې شرکت د اوو وژل شوو اوکراینیانو مړي پرون خپل هیواد ته ولېږدول شول. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغو کسانو چې د انټر کانټینینټال هوټل د برید په مخنیوي کې بې غوري کړې ده مجازات بشي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي پرون په فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې ښاغلی غنی دا ژمنه د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر د دې برید د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی او ویلي دي چې له خلکو سره به د تحقیقاتو نتیجه شریکه شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هوټل یو شمېر کارکوونکو او د کابل بلخ په نوم د خصوصي امنیتي شرکت ملا مورانو چې د کانټینینټال امنیت ورسپارل شوی او تحقیقات پیل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ تو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت وویل ریکس ټیلرسن له سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفون وغږېده. ناورت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د اوکراین په اړه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او روسیې د ځانګړو استازو راتلونکې غونډې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې روسیه باید د مینسک د تړون د پلي کېدو هڅې زیاتې کړي او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. په دغه سیمه کې په ورستیو کې نخته ډیره شوې ده. د ناورت په وینا د سوریې په برخه کې رکسټلرسن وویل چې په جنیوا کې ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې باید روسیا د سوریې ولسمشر بشار الاسد وهڅوي چې رغنده هڅې وکړي. ټیلرسن همداراز ټینګار وکړ چې ټول لوري باید په شمالي کوریا کې د ملګرو ملتونو د اقداماتو د پلي کېدو ملاتړ وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیه کې د شمالي کوریا پر تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه لګولې دي. امریکا ویلي چې دغه شبکې د کیم جونګ اون د رژیم او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د امریکا خزانه وزارت پروند بندیزونو لست خپور کړ. په دې لست کې د شمالي کوریا لس شرکتونه او بانکونه شامل دي چې اکثره په چین او روسیه کې فعال دي. همدارنګه د شمالي کوریا د کښته او کمپنۍ او شپږ ځانګړي لوی بیړۍ شامل دي. د چین دوه تجارتي شرکتونه هم په دې لست کې شته. د بندیزونو لمخې امریکا نشي کولای چې له دغو شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي یا استفاده ترې وکړي. په ورته وخت کې امریکا غوښتي دي چې دغه شرکتونه باید له هغو هیوادو څخه چې هلته فعالیت کوي وایستل شي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمناستیک ټیم ډاکټر لری ناصر د ځوانو لوبغاړو د جنسي ځورونې په جرم په 115 کال بند محکوم شو. محکمې په میشیګان ایالت کې پرون وروسته تر دې پریکړه اعلان کړه چې تر دې مخکې نږدې 116 تنو چې په دوی کې د سرو زرو د میډال اخیستونکي هم شهادت ورکړ. 45 کلن ناصر د میشیګان په پوهنتون کې کار کاوه او د جمناستیک له لوبډلې سره بوخت و. د محکمې قاضي مجرم پیژندل شوي ناصر ته وویل زه په خپله پریکړه ویاړم ځکه چې تا کله هم د دې ول نه چې له زندانه بهر پښه کېږدې. ناصر د تیر کال په نومبر کې اعتراف وکړ چې د 1998 او 2015 کلونو تر منځ اووه ځله د نجونو د جنسي آزار سبب شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې دي. ازادي راډیو د ویب پاڼې پته مو هم ده، ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نورو مرستندویو ادارو په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر پرونی برید په سختو ټکو وغانده.
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan are obliged under international law to protect humanitarian workers and civilians.
د افغانانو د ارزښت کمیده د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان ده.
د افغانۍ او چې یو ځل اولیږي بیا بې سره دغه کېږي. دا زیګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی.
د اړې یو تفصیلي راپور لرو. په هلمند کې د لکونو ډالرو په ارزښت جوړ شوي پارکونه د خرابۍ په حال کې دي.
د پارک نظم وساتي اوس د زنګوي ګرده مات دي. زنګوي نشته، دا شی نشته، تو توګره ونې ګرده وچې دي. دا
لیک لکله دود شوی دی.
سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو، بیا چینایی لیک رامنځته شو.
ژوند په شیبو کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ. او د ازادي راډیو په بله د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې دا ځل د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په اړه چې دغه کمیسون د څه لپاره جوړ شوی او څه غواړي لاسته راوړي معلومات ترلاسه کولی شئ. نړیواله موضوع مو هم له پامه نه ده غورځولې. په سویس کې د 34مې نړیوالې اقتصادي غونډې موضوع. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر دفتر د پرونی برید موضوع ته. د ماشومان د ملاتړ پر محصیل حملې وروسته په ټول افغانستان کې د خیریه مؤسسو هڅو ته اندېښنې پیدا شوې دي. پرون په جلال آباد کې د ماشومان د ملاتړ یا سیف د چلډرن پر محصیل د برید په ترڅ کې د حمله کوونکو په ګډون لس تنه ووژل شول. دغه حمله چې د ماښام تر اوو بجو دوام وکړ، له سهار 9 بجې د دې محصیل مخې ته د موټر بم له چاودنې سره پیل شوه. احمد شیبر راپور لري.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیایي مرستو همغه کونکي ادارې یا اکبر پر یاغیانو شغ وکړ چې خیریه ټولنې په نقشه نکړي. د دې ادارې مرستيال تميم صبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مؤسسه یوازې د هدف لري چې لاړو افغانانو سره کومک وکړي. زموږ لپاره د وی خیریه مؤسسه په توګه د افغانستان عامو خلکو ته د خدماتو رسول مهم دي. زموږ مسؤلیت د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید جدي چلند وکړي. هیله من یم چې ټول شکیلې خواوې غیر دولتي مؤسسې هدفونه ګرځوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چیلډرن په افغانستان کې یو مهم خیریه مؤسسه ده. د دې مؤسسې پر دفتر پرون په جلال آباد ښار کې برید وشو. لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوږیاڼي په وینا څلور تنه برید کوونکي مؤسسې ته ننوتل چې لږ وروسته له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. خوګانی وویل چې په دې پیښه کې ټول بریټ کوونکی د ماشومان او د ملاتړ د مؤسسې یو موټروان په ګډون د دې مؤسسې درې کار کوونکی یو عادل اروی او یو اسکر وشل شوی دی. د والی بیان زیاته کړه چې د نږدې دیش تنه ټپیانو لړلې اتل سنه له درملنې وروسته خپل کورونو ته استول شوی دی. خوګانی پرون وروسته تر دې چې نشته پایته ورسېده وویل
یا دی پیښې چې شاوخوا نږدې لساته دوام درلوده او نږدې وبچې پایته ورسېده. لامل هم په یاد اداره کې د بنپاتو شپږ څلوېښت کسانو خوندي او ژوندي ژغورل وه چې خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر مهارت سره خپل عملیات ترسره کړل او په ترڅ کې د دولس میرمنو په ګډون شپږ څلوېښت تنه د یادې ادارې کارکوونکي ژوندي او خوندي
د حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې دی. د ماشومانو د ملاتړ ادارې د دې برید په وړاندې سمدستي عکس العمل ښکاره کړ. دغه خیریه مؤسسې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او دفترونه یې تړلې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، لکه د کوچنیانو د ساتنې، د هغوی د حقونو د خوندیتوب، روغتیا او خوړو په برخو کې همکاري کوي. د مؤسسه د کابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او کندوز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت لري. د جلال آباد د پرونی پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په یوې اعلامیې کې له ټولو لوري غوښتنه کړې چې د نړیوالو بشري حقوقو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکیانو او د بشري مرستو د کارکونکو ساتنه وکړي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2018 کال کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو ولس کارکونکي ووشل شول او 23 تنه هم زخمیان شول. د دې سازمان د معلوماتو له مخې د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې د بشري حقوقو تر 150 تنو ډیرو غړیو تر 3 میلیونه او 4 لکه زیاتو افغانانو سره مرستې کړې دي.
په جلال آباد کې د سیف د چیلډرن پر دفتر پرونی برید د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر اکبر او په خپله سیف د چیلډرن په سختو ټکو وغانده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس او یان سټیفن دوجارج پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل
Human rights organizations provide life-saving assistance to the most vulnerable men, women and children.
د بشری حقوقو سازمانونه په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خزو سړو او ماشومانو ته مرستې رسوي. دفترونه او شتمنۍ باید هیڅ کله په نخښه نشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خېل خو او غږ کوي چې د بشری مرستو د کارکونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي.
ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې ورسته حمله په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې پر دفتر یا سیف د چیلډرن حمله او د غرس په کانټیننټال هوټل ورسته حمله چې پکې یو زیات شمیر بهرنیان ووژل شول انڅړل کې. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د موضوع په ارتباط کې پوښتنه لرئ له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریکولای شئ. ازادي رادیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې انکیدونکې دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکي ادارې لخوا د اعلان شو اتل زره پوسټونو لپاره 2,80,000 کسانو نوم لیکنه کړې ده. د ادارې رئیس نادر نادری پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له یوې شفافې پروسې او ارزونې وروسته له دې 2,80,000 کسانو څخه 2,25,000 په شرایطو برابرو چې په نږدې راتلونکي کې به ترې ازموینه واخیستل شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانان په هیواد کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې د حکومت د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وایي د دوی لخوا د اعلان شوو نږدې 3,000 بستونو لپاره شاوخوا 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل حکومت په یوازې توګه نشي کولی په هیواد کې ټولو بېروزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې د خصوصي سکتور همکاري ضروري ده.
تعداد زیاد کسایی که از پانتون و دانشگاه فارغ میشن
به وی هغه زیات شمیر کسان چې له پانتونونو نه فارغیږي یوازې د دولت په دستګاه ادارو کې د دوی جذبول ممکن نه دي. په دې برخه کې د نورو هیوادونو په شان د خصوصي سکتور همکاري ډیره اړینه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوس نو د اعلان شوو بستونو لپاره زموږ لنډ لیست هم دومره لنډ نه دی او له 2,80,000 کسان نه 2,25,000 په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. ښاغلی نادری وویل په شرایطو برابرو کسانو څخه به د یوې شفافې پروسې له لارې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ازموینه واخیستل شي. د ده په خبره د یادو تشو بستونو لپاره له کابل ولایت څخه 10,000، د ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو څخه بیا شاوخوا 15,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د معلوماتو له مخې هغه دریم او څلورم درجه تش بستونه چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په بېلابېلو ادارو کې تش پاتې په نښه شوي او ډېر ژر به آزادې سیالۍ ته وړاندې شي. د یو شمېر راپورونو له مخې هر کال د هیواد له بېلابېلو دولتي او خصوصي پوهنتونونو نه د 50,000 تر 75,000 پورې ځوانان فارغېږي چې تر ټولو لویه ستونزه یې بېروزګاري ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې اوس مهال په هیواد کې 1.9 میلیونه کسان مطلق وزګار دي او په وقفهیي ډول د وزګارو خلکو شمېر 1.4 میلیونه کسانو ته رسېږي. د کابل ښار 2 تنه اوسېدونکي عبدالواسی او خالد وایي په هیواد کې ورځ تر بلې د بېروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده چې ځوانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
بېکاري زخته زیاته شوې ده. خو چې مثال کوم پوسټونه په حدود 3,000 کې اعلان شوي دي، دا یو ښه اقدام ده. خو هغه کسان باید ورته هغه شي چې هغوی د دې ظرفیت ولري، هسې نه چې دې کوم نیم په ولسي جرګه باندې توضیح کړي او نیم په سامونو باندې توضیح کړي. زه له حکومت نه خواهش کوم چې ځوانانو ته زمینه د کار برابره
کړي.
دا ښه خبره ده چې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او 3,000 بستونه اعلان کړي دي. دا شان خصوصي سکتور هم باید کارخانې جوړې کړي چې ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابرې شي.
په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې بېروزګارۍ یو زیات شمېر ځوانان اړ کړل چې بهرنیو هیوادونو په 13 اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرتونه وکړي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې یو زیات شمېر دغه ځوانان د ښه ژوند په لټه کې اروپا ته په لار د بېلابېلو پیښو ښکار او د مرګ کومې ته وغورځېدل. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود کسه هم د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې د میلیونونو بېروزګارو ځوانانو برخلیک ته هم باید جدي پام وشي، څو ځوانان له دغه رنځه خلاص او د نورو د لاس اله نه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې.
پلارا، که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کډواسیان او کاودیان مو هم آرام او اسوده وي.
د ازادي راډیو د ګوړې اچار د تفریحي پروګرام یوه برخه وه. دا پروګرام د شنبې په ورځ اورېدل شي. خو لدې خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د ژوند په شیبو کې او دغه راز د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه مه هېروئ. په وروستیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمېدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کې په تاوان دی. کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروانې په دې مفصل راپور کې ځواب موندلو هڅه کړې ده.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې یې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګرۍ خونو مرسیال خانجان علي کوزی وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15% زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې دی د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا بېرته دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شوي او اویا څلوېښت ته ورسېدلې بل بېرته نه ته لاس ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا جګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې شل زره ډالر واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچوې هغه خرڅ کې په افغانیو باندې بېرته شل زره ډالر نه پوره کېږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې خطرناک ده، باید نرخ ثابت وي که جګم وي او که ټیټم وي.
ښاغلی علي کوزی وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډېر لري نو د افغانیو بې ثباتي په هماغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز لري د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې 20 افغانۍ تبادله کیږي چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی وایي د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. دی همداراز وایي پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي د مبادلې په نتیجه کې یې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبله قوي پولی پښتوانه لري او ډیر ځلی قستن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي.
چین هم په زوره د خپل ارزښت د پیسې راشتي، یا مثلا جاپان ځکه چې دوی ډیر غښتلي صنایع د پښتواني په حیث لري، چې میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول مصنوعي مصنوعي اقتصاد لرو او د دې د مصنوعي اقتصاد توسي سپورټار یا حمایوي بڼه د خارجي مرستې دي. نو په دې خاطر دا چې دغه پیسې چې ډالر د خارجان څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث دا بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني د بازار څخه اخلي. اما خو زموږ په نوم کې هغه شته دی، یو نوم چې دا د شي پایني زمان کې د افغاني د چلن فزای پاکستاني کلدار او ایراني ریال لګېږي او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته کوچني کې ورته په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی او که ارزښت یې ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علي کوزی په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالي او ټیټوالي د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لحاظ فزیکي لحاظ باندې صحیح ده، په یو لحاظ دغه چې صادرات ته جوړول ډېر زیات تاوان رسوي، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس په نن تاسو یې نه چې د پاکستان یا د سایګانو کرنسي زمونږ په نسبت باندې ډېر زیات ډالر په مقابل کې خراب ده، مګر هغه ثابت ده او چون صادرات ډېر دي که دا په خپل ملک په کرنسي باندې صادرات کوي نو بیا ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه بیرته په افغانیو باندې دغه کیږي. خو اصل که ثابت پاتې شي ثابت وای په دواړه حالت کې زمونږ لپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نشي په دواړه حالت کې هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره نقص کېده.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامولو د افغانیو د ارزښت لوړ ساتلو یا لږ تر لږه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي، خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل شاغلی حافظی وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د ښاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
هغه درې کاله دمخه چې پنځه افغانۍ ډالر وو د دې پیسې کېدل دوه سوه دوه ډالر. اوس دا پیسې چې امریکایي ډالر وي دا کېږي تقریبا یو سل څلوېښت ډالر، یعنې دا نفر دا مامور دوه اتیا ډالر خپل قدرت داخلي ترلاسه ورکوي، یعنې لاپسې فقیر کېږي، بېوزله کېږي.
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه دا ده چې د پیسو ارزښت لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په تفصیلي راپور کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت په باب واورېدل. دغه راز د سویس په داووس کې هم د نړۍ مشران د نړۍ پر اقتصادي وضعیت خبرې کوي. د نړیوال اقتصادي غونډې په دوهمه ورځ اروپایي مشرانو په دې ټینګار وکړ چې اروپایان باید خپلې ستونزې په خپلو کې هوارې کړي. پر دې غونډې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر دې شوار سیوری غوړولی دی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې. تمه ده چې ډونالډ ترامپ سبا د دې غونډې په وروستۍ ورځ خپله وینا وکړي. احمد شبر له نور تفصیل سره.
د سویس په داووس ښار کې نن د نړیوال اقتصادي غونډې درېمه ده. په دې غونډه کې تر درې زره ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادو مشران او د پنځه څلوېښت نړیوالو مؤسسو استازي دي. پرون دې غونډې ته د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې په کار ده چې اروپا تر دې وروسته د امریکا پر ځای پر ځان اتکا زیاته کړي. دا وایي په حقیقت کې اروپا د بهرنۍ تګلارې له پلوه ډېره فعاله نه ده او ډېر کله یې پر متحد ایالتونو تکیه کړې. اوس غواړي چې پر ځان تمرکز وکړي. دا مو دې نتیجې ته بیایي چې موږ دې ته اړتیا پیدا کوو چې ډېر مسؤلیت ومنو. موږ باید خپل تقدیر په خپل لاس کې واخلو. نو ګډه دفاعي تګلاره مو جوړه کړې. د کډوالو په برخه کې ګډیا چې په کار دي، حتی که د اروپایي ټولنې دننه هم په دې برخه کې ډېر اختلافات وي. اروپایي ټولنې ته د کډوالو د تک مسله د ایټالیا سر اعظم هم یاد کړه. خو پاولو ګینتلونی وویل چې د اروپایي ټولنې لپاره په دریو سترو ستونزو کې یوه هم دا د مهاجرو موضوع ده. د راتلونکي کال په ترڅ کې موږ د اروپایي ټولنې د نقش بې ساری فرصت لرو. سخت کلونه د بریتانیا بهر کېدل وو، اقتصادي بحران وو، د کډوالو راتګ وو، د دغو دریو عناصرو توپان سره نږدې وو او دا کلونه اوس موږ شاته پرېښي دي. د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر له یو شمېر مشرانو سره وګوري او ډونالډ ټرمپ سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. د سپین ماڼۍ اقتصادي سلاکار ګری کوهان ویلی دی چې ټرمپ په خپله وینا کې نړیوال وهڅوي چې په متحد ایالتونو کې پانګونه وکړي. کوهان زیاته کړه چې ډونالډ ټرمپ پر دې ټینګار وکړي چې په نړۍ کې سالمه اقتصادي سیالي رامنځته شي.
ستاسو له پیغامونو.
بلې، السلام علیکم. زه زریف یرمال د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست ولایت کې د علي مسخه زړه کوټ مسخه لول سره تاسو سره خبرې کوم. ورو جان، ما د دې رادیو څخه وښانه دغه چې زموږ د منګلو سرک ډېر خراب دی. موږ د ډېر مشکلات سره مخامخ یو. په دولس او څوارلس کالو کې موږ هیڅ کار نه دی شوی. موږ خوم سرک لرو، موږ هر وخت ماشومان سپینګیري مریضان دی لاس ورکو. په دې خاطر باندې د خوست چارواکي زموږ سرک نه پخې، موږ مشکلات نه واخلي. نو ازادۍ رادیو نه غوښتنه دا ده چې څنګه لوړو لوړ پوری چارواکو ته ورسوي تر څو زموږ ستونزې ته رسیدګي وکړي. ډېر موږ د مشکلات سره مخامخ یو. خدای دې وکړي زموږ ستونزې را خلک رسیدګي وکړي او موږ د مشکل څخه خلاص شو. که تاسو وګورئ دغه مشکل ډېر موجود دی. ولې یو طرف سرک خاص دی، بل طرف دی وایي چې امنیتي وزنه ده. په دې خاطر باندې موږ دلته یو کار نه پدې کوو. نو ولې کار خو ټول افغانستان کې امنیتي وزنه ده، خو بیا هم خوست امنیت ډېر ښه دی. چې دې کار نه کوي موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. والسلام د عزیز روډیس څخه زیات مننه کوم چې موږ ټول روډ په چارو کې ورسې. سلام.
زه ما مجانس په خپل خبره کوم په فاریاب د ولایت او د دولت اباد د ولسوالۍ د جلګر د کلي اوسېدو کوم. د نظام پر پنځلس باندې چې زموږ څاروي پر کورو باندې ولاړې دي، پهلي خوراکه وربش غنم دي، نو اوس موږ ته هم ډېر مصرفونه مخه وسره. د مرکزي حکومت څخه دغه غواړو چې زموږ سره کومکونه وشي، د کنجاري وو او نور کومکونه وشي چې بېخي مڅاروي دبۍ نه وتلي دي د ولږې سره مخ شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د سهار اته بجې اتنیمی بجې کیدونکې دي او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د سال د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر او په خپله سیف د چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مسې برید په سختو ټکو وغنده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی، ننګرهار د چارواکو په وینا د پنځو حمله کوونکو په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې، شمالي کوریا او اوکراین په اړه خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو په چین او روسیې کې د شمالي کوریا په تجارتي او مالی شبکو نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پاڼه کې لوستلای شئ. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه درته خبرو، خو اوس به په هلمند کې د پارکونو حال واخلو. ولکه په هلمند کې د لکونو ډالرو په ارزښت جوړ شوی پارکونه د خرابې په حال کې دي. اکثره دغه پارکونه د کرکټ او فوټبال په میدانونو بدل شوی دي. د ازادي رادیو سیمیز خبريال الیاس دای د ازل د پارکونو ته ورغلی دی.
د هلمند د مست سین په څنګ کې د ملک بابا په نوم په څلوېښت جریبمځکه کې جوړ شوی پارک د تندي او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې د دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته پیل شوې، د دې لپاره چې د کلونو اوږدو نامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالی خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تور نه وي.
نیمې زین لا کاغذان د شان چوړي د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي، باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي او د زنګوي تصویر د زنګوي ګرد مات زنګوي نسته د شي نسته توګه ونی ګرد وچی دي. دا
زبیح الله زدا نظر لرم چې دی باید د پر وخت وبکی او سپاکاری پر وخت وبکی او د زنګوي د چنیان راځي د پارت د ملي د پاره د زنګوي باید ورته منظم سي او کار برابر سي.
د هلمند سند پر لویدی ز سند پروت دغه پارک باندې شپانس لک امریکایي ډالر لګشت راغلی دی. د هلمند سند پر ختیځ غاړه د لشکرګاه شهر خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک څه هم وخت په وخت بیژخو د کثافاتو او فاضله موادو ترڅنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطی پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب او هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په 2 متری کې یاد پارک ته هر ورځ ډلی ډلی ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او سترنج لوبه وي، خو ځینې په رنگ رنگ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤل اکرام الدین نهزی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بوغرا ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري د هر نگاهه، ځکه دغه هر خواته سرسبزي ده، متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکې وسته، خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډیرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زور ځواک لخوا غصب شوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځمکې ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ آبادوي، او هغه چې غصب شوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو د پاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب شوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبهول خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدل سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د هدف او فعالیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې د بشری حقوقو د خپلواک میسون درمسته کې دوه هدف سدي او څه فعالیت کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هرڅه د مخنه تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول هغه درنو اوریدونکو ته چې زمونږه غاک ستاسو د رادیو څخه د چاپو څخه اوري سلام او نیکی هیله وړاندې کوم. په مختصر ډول چون د وخت کمښت دی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون را منځ کېدل د ضرورت او څه فعالیتونه به کوي او څه اهداف به وي ولې را منځته سو. مختصرا د 1403 قطعنامه په اساس چې په 1 دسمبر 1993 کال کې د ملل ملت له طرفه د تصویب سواله چې هر هغه ملک چې داخلي جګړه وي، جنگ وي او یا بهرني ځواکونو په ملک باندې یرغل کړی وي، د دیموکراسۍ خواته، د صلح خواته بیرته برگشت، باید یو ځانګړې اداره چې هغه دغه ملک د ضرورت په اساس باندې به هلته ایجادیږي او جوړیږي به او د دولت په کړنو باندې به نظارت کوي، یعنی یو بېطرفه مستقله د دولت په چوکاټ کې د دولت په نیازمندۍ باندې به جوړیږي، که هغه د وزارت په اساس باندې، که هغه یو د مستقل کمیسون په اساس باندې یا په ریاست باندې، هغه دغه ملک د ضرورت په اساس به جوړي. نو بنان د دغه قطعنامه پرانا کې چې کله د موقت اداره راځي، بیا انتقالي دوره راځي او قانون اساسي زمونږ چې ملي یو وثیقه ده دا جوړیږي، په دې کې 50مه ماده کې د دې تذکر وسو چې په افغانستان کې به یو بېطرفه مستقل ارګان چې هغه به د بشري حقونو په رعایت باندې به څار کوي دا اداره به رامنځته کیږي، ولې د دولت په چوکاټ کې. څنګه به دولت په چوکاټ کې؟ چې دولت به ورته معاش، دولت به ورته ځای زمینه مساعدي، دولت به د د پنځو کلونو له خاطر د دوی کمشنران بټاکي، نور بیا فعالیتونه یې بیا هغه مستقل بوي، لکه استخدام، انفکاک وغیره. هغه ته به نه ځو. دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملل متحد اعلامیې په رڼا کې او د افغانستان د اساسي قانون د اتم پنځوسمې ملي وثیقه دغه په پشتوانه ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رامنځته سو. د ده پنځه هدف دي چې په دې هدف کې به کار کوي. اول هدف یې دا دی چې په ملک کې د بشري حقونو باندې څار. دویم هدف د بشري حقونه تعمیمول، عمومیت ورکول، چې هغه په اساسي قانون کې، په مدني قانون کې او په مجازي موضوع کې قانون د جزا او قانون د اجرات جزایی د دې په چوکاټ کې او د نورو قوانینو معاهداتو، لکه چې د افغانستان دولت بین المللي معاهدات لري، د هغه تعمیم او دغه په حمایت کې به خلکو ته بشري حقونه ورپېژني. دریم د خلکو لاسرسی او څرنګوالی د خپل حقوقو ته او خپل آزادی ته، څنګه خلق خپل حقونو او خپل آزادی ته ورسی. څلورمه برخه بررسی او تحقیق د بشری د سرغړونو په حق لباندې، چیرته چې بشری سرغړونې کیږي باید د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون هغه وڅېړي، هغه بررسی کړي. پنځم په د بشری حقونو خپلواک کمیسون به د بشری د حقونو په بهبود او د دې په انکشاف کې به خپل مثبت رول به ادا کړي. دا پنځه هدف دي. او فعالیت په یوویشتمه ماده د قانون د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسون په یوویشتمه ماده کې په پنځه دیرش فقرو کې واضح سوی چې په دغه رابطه به دوی خپل کړنې سرته رسوي. نو بناً چون په افغانستان کې یو بهرنی ګزار او په ملک کې داخلي جګړه روانه وله او دنیا دې ته متوجه سوه چې افغانستان د دې اور لمبونه د سوکاله او د آرام ژوند خواته د دې ملت تر څنګ سره ودرېږي، نو په دې اساس باندې او د ملل متحد د یو سلو څلور دیرسم مادې په اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رامنځته سو. پنځو اهدافو په یوویشتمه ماده کې چې مکمل د دوی هغه فعالیتونه درج دي، دغه په رڼا کې د خپل فعالیتونه مخته بیایي.
ډېره مننه سیرت صاحب. هغه کسان چې زور زیاتی ورسره سوی یا یې حقوق تر پښو لاندې سوي، دوی څنګه کولی سي ستاسو له طریقه څخه خپل ستونزه حل کړي او څنګه کولی سي خپل غږ تر تاسو پورې ورسوي؟
ډېر ښه سوال. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په همدې هدف او په همدې مخه ایجاد سوی دی. هر هغه وګړی، هر هغه کس چې د ده حقوق د پښو لاندې کېږي او خپل حق ته څنګه لاسرسی پیدا کړي، چیرته مراجعه وکړي او چاته خپل غږ اوچت کړي، همدغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دی چې داسې مظلومانو تر څنګ درېدلی درېږي به او دا یې دنده مکلفیت دی. دغه دوستان چې د دوی حقونه د پښو لاندې سوي دي، دوی به د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ولایاتو کې او په مرکز کې کوای سي مستقیما دفتر ته مراجعه وکړي یا د ټلیفون له لارې خپل ستونزې واوري، او یا هم مونږ د رسنیو له طریقه چې د چا حقونه د پښو لاندې سوي دي د هغه له طریقه مونږ ثبت لرو، فورمه لرو ورته، او یا هم مونږ خپله چې کوم ځای ته تللي یو د بشري د حقونو په رابطه مو عامه پوهاوی آگاهی خلکو ورکړې ده، خلکو مونږ سره ستونزې او د بشری د بشری حقونو د سرغړونو پاک له مونږ سره دا موضوع شریکه کړی ده، مونږ یاداشت نیولی دی او هغه قسم پیدا کړی دی، هغه تر څنګ مونږ درېدلی. زمونږ کړنې په دغه اساس چې خلک خپل به مراجعه کوي یا به ټلیفون کوي او یا د بشری حقونو د ویبسایټ له لارې کېدی چې خپل شکایتونه مونږ سره شریکي، یا د رسنیو او یا مونږ خپله په ساحه کې پیدا کړی دی، دغه لارې دی چې مونږ به انشاءالله د دې خلکو تر څنګ درېدلی یو، درېږو او په آینده کې به مورسره یو.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بشتاسکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است سیرت صاحب ک په لندول اوریدونکو ته معلومات ورکړي تر دا مهاله د بشري حقوقو خپلواک میسون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی
زمونږ د بشري حقوقو خپلواک میسون گزارش چې په هر کال کې گزارشونه نشرایي سایټو کې هغه اوریدونکو ته لیدونکو ته لستونکو ته هغه د ویب سایټ له طریقه په نشر باندې رسي تر اوسه پورې تقریبا د لکونو خلکو عامه پوهاوی ورته سوی دی او یو یې په قانون پوه کړی دی هغه د کم دویم فصل د قانون اساسي کې چې اتباع ته حقوق ور معرفي کړي ورکړي دغه حقوق په هوای ور کړی د بین المللي قوانینو پر وړاندې کې خپل موضوعه قوانین زمونږ چې په کوم ملک مدون سوی دی دغه په هوای کړ سوی دی نظارتونه سوی دی په دې نظارتو کې تقریبا زمونږ گزارشونه په سابق کې نشر سوی دی 50 شخصي زندانونه تړل سوی دی او په زرګونو خلک د بنخونو نه خوشی سوی دی چې په غیر قانوني توګه د زورواکو چارواکو له طرفه به موجبه هغه نیول سیول بندیان سیول دغه ازادي سلب سیول هغه خوشی سوی دی او د بشري حقوقو په اکل باندې مختلف موضوعات په نشر رسیدلې دي مجله لري یعنی زمونږ کارونه تر اوسه پورې څه کم ایجاد سوی تر اوسه پورې عام خلکو ته په هوای ډیر سوی دی خلک په دې مطمئنه سوی دي چې هر چا اندکه حتی زدا په ډیر واضح او صدقه صادقانه ډول باندې وای سم چې اول دولت مراجعه نه کی راځي مونږ ته راځي چې ما سره دا څه ظلم سوي دی پس د رهنمایي نه بیا مونږ غته چې اول قدم کې دولت دویم قدم کې مونږ یو ته لار سره د خپل عرض او داد دولت سره سب کولې مونږ ستاسو تر شا یو بیا چې کله اړوند ادارو ته مونږ ځو په دې حق له باندې بیا غ خلک واقعا خپل بشری حقونه چې کوم دی په خولاندې سي خپل حقونه ته رسیږي نو د زمونږ کلینې دي چې مکمل ام په گزارشو کې ام په مجلو کې ام دغه سیستاس د رسنوي له طریقه هم د خلکو غوګونو ته زمونږ فعالیتونه از مونږ کلینې او زمونږ مؤثریت په جامعه کې وختن فوختن د افغانستان وګړو ته رسیدلی
ډیره مننه
ژوند با شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري موږ هر ورځ لیکو لیکلولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو سموګ د ټولنې ټولې علمی او رسمي چارې د لیک پوری مستقیمه اړیکه لري او کچېری لیک ونو سينو خای انساني ژوند لګن سنځو او کړهونو سره مخ شي د لیک تاریخ تر کومه رسی ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې جواب شي
درنو اوردونکو د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره په موازی ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک ور وښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 15,000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مرحلې طی کړې دي او لامدغه عمله بیلابل ډولونه رامنځته شوې دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال را بدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدون که ده، مثلا وینا ده خبری کی آقا بلاخره ده منزه زی، مگر لیک دست یو شیده چه آقا پاتی کی گی، پا آثار پاتی کی گی، او ده لیک باسته هم ده لیک ده چه ده ننه طول ده علوم و پرمختهی بهیر مثلا ده یو زینه بلزه تا انتقالی گی، او ده لیک باسته کولیشه چه علم دوی خبرایی.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوند دي. خطاط شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي، وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی، او دا واضح دی ستر بو د دې لپاره شدي چې مثلا غټ لیکل سی وی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل مشکلی تر سو چې هغه نفر د نستلیق یا نس خط نه ویلی هغه امکان نست چې هغه خط وي او نس چې بیا دی ار سو کې ویلی سی واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کنه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپله د لیک د موجودیت ګواهي ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر دا ډوکو باندې چې خط لیکل شوی و اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر دا ډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اسب لرم یا دونه حیوانات را سره دي دا هلته محاسبه کول. بیا مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی و بعد هغه ډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی د اسلام د نیګه سکو وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلی نسوي مکول چې دغه مشترا ورسیږي دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري به یا هر ژورنال دار موضوع چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. هغه له الکوزه په خبره چې لیک په دوه مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمر الدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلور وخت کاله کیږي چې په خط کې اخته یم، خطات سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یو حساسی رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول وو، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز تا عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا و بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدم. زمونگ پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چې قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبې د لیک دود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړي لکه ډاکټرانو. خو دا هم د دماغ هغې برخې پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار وسره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربې ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بیا دونه بند نه ده، خو بیا هم کله چې زما اصلوم دغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به بدلون راغلی. ما مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لستل کیږي زدا سي ډیر کسان پیژنم مثلا ز پخپل کتنځي کې چکل د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي ز چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زنه پیګم مثلا دی چې ز درمل سره ماشنا يم مسلکی قسم يم خو زه په درمل نه پیګم بیا لنارو نه د دوی درمل راغوړم چې کوم درمل درکړي ز درمل لمخ او پوهیږم چې دا کوم درمل دی په خاتون اکثرا زنه پیګم خاسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونډه چې ټایپی
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پایت رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده